دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل لاندیم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هیلې په زیاتېدو دي. د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. دا مو د نننۍ خپرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق له اوکراین سره خپله مرسته تر هغه بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي او کنه. بلخوا رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو همشپیر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. و مخیل دینا چه نوریاس نوری ده خبرونو تفصیل در تورانده کری. کابل تزو او التا لرحمت الله افغان سخه ده افغانستان الوان خبرونو رو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې او په بغلان ولایت کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې د یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تیره شپه په مرموز ډول وژل سوی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن مړینه تاییده کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغه پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په رمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شوې ده. د کابل امنیت قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نوره هم راټیټه کړي.
شپږ دېرش فیصد سه کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې. دغه اوس چې ولاړ یو تقریبا درې ورځې مخته له دې نه درته ویلی سم، یعنی درې ورځې، یعنی پنځلسم د دلوې پورې.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په تیرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تور درې سوه اتلس تنه نیول شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې پنځلس وسلوال طالبان وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. د بغلان د امنیه قوماندانۍ سرپرست محمد عباس نظري نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې پنځه کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډي غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ شوی. او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړه. د دغه کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیت ځانګړتیاوې ځای په ځای شوې دي.
اصلي هدف د دې مقررې همدغه د چوکاټ تنظیم د خصوصي رسنیو څور تاسیس کېدای شي، څور فعالیت کولی شي. دا ډول د رسنیو د کارکوونکو د حقونو او امتیازونو برید څه دی؟ ټول دغه مقرره په همدغه موضوع باندې راڅرخي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمنه وکړه چې د خبریالانو او رسنیو د اغیزمنو فعالیتونو په خاطر به د دې مقررې د موادو له پلي کولو سره قانوني مرسته وکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د افغان حکومت له دې اقدام هرکلی کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص ځمکني ځواک لاسته ولو سره موافقه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون وویل سوریې ته د ځمکني یا خاص ځواک د لاسته ولو په اړه بحث روان دی او سعودي عربستان په دې عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو خاصو ځواکونو استولو ته تیاری ښودلی. الجبیر دا څرګندونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې په هغه کتنه کې وکړه چې تمرکز یې په سوریه کې پر روانې جګړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له داعش سره د مبارزې لپاره سوریه او یمن ته د ځمکنیو ځواکونو د استولو په اړه بحثونه تایید کړل. په امریکا کې یوې محکمې د داعش ډلې د یوه وژل شوي مشر پر مېرمنې تور لګولی چې د برمته شوې امریکایي کایلا مولر په وژنه کې یې مرسته کړې ده. نسرین اسد ابراهیم بهار چې په ام سیاف مشهوره وه تېر کال وروسته له دې چې ونیول شو اعتراف یې کړی و چې دې او خاوندې مېرمن مولر چې د یوې مرستندویه ټولنې کارکوونکې وه یرغمل کړې او په بند کې ساتلې وه. امریکایي چارواکي وایي مېرمن مولر د اسارت په موده کې څو ځلې د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره زناته اړکړی شوې وه. امریکایي څارنوالانو ام سیاف له یوې نړیوالې تروریستي ډلې سره په داسې مرسته تورنه کړې ده چې په نتیجه کې یې قتل شوی. د قضیه د کایلا مولر د مړینې له تایید څخه یو کال وروسته رابرسېره شوې خو معلومه نه ده چې آیا ام سیاف به د محکمې لپاره امریکا ته راوستل شي که نه. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي چې اټکل کېږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې لس زره د روسیې اتباع ژوند کوي. الکساندر کینچک تاس خبري آژانس ته وویل په دغه شمېر کې هغه سوریایان هم شامل دي چې د کورنۍ غړي یې روسي پاسپورټونه لري. هغه زیاته کړه چې دا ګرانه ده چې د روسانو دقیق شمېر معلوم شي ځکه د روسیې ډېر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت او راجستر کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بند کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. د اوکراین حکومت تېره اونۍ وروسته له هغې کمزوری شو چې د اقتصاد وزیر ناڅاپي له خپلې دندې لرې شو او د مالی د وزیر ناتالیا پاریسکو څرګندونو هم وښوده چې سیاسي ستونزو له نړیوالو پور ورکوونکو سره د اوکراین اړیکې له ګواښ سره مخ کړي دي. نړیوالو پور ورکوونکو اوکراین چې له اقتصادي رکود سره مخ دی په پښو درولی دی. د صدر اعظم ارسنی یاتسینوک د قانوني اجراءاتو په اړه له یوې ارزیابۍ وروسته هغه دې ته اړ شو چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او په کابینه کې پراخ تغییرات راولي. حکومت دغه راز د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد له رایګیري سره هم مخامخ دی. اوکراین د اکتوبر له میاشتې راهیسې له نړیوال وجهي صندوق څخه د زیاتې مرستې د ترلاسه کولو لپاره سترګې په لاره دی. دا د هغو 40 میلیارد ډالرو مرستې یوه برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو لخوا دې هیواد ته ورکول کیږي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمپشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په نیو هیمپشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی خو دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یوه کاندید نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او سناتور تید کروز د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شویو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تېره اونۍ په آیووا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن غوره وبلل. په راتلونکو څو میاشتو کې به د امریکا هر ایالت د خپلې سهمیې پر اساس د یو کاندید ملاتړ کوي چې په جولای میاشت کې به په لویه غونډه کې یو کاندید غوره کیږي. هغه کاندیدان به چې د دواړو ګوندونو لخوا غوره کیږي د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. او د یو بل خبر له مخې د امریکا د رسنیو ځواکمن شخصیت او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون اعلان وکړ چې ښایي د خپلواک کاندید په توګه د انتخاباتي سیالیو ډګر ته راووزي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري.
د دادول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیز ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
ملا حسن رحمانی د طالبانو د یوې اعلامیې له مخې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی خو ځینې رپورټونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. په دې موضوع په رپورټ سربیره
دا وری چې د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالی ورکوونکو او سوداګرو ته د مپوهوي لړۍ پیل کړې ده. د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغول لپاره یې په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو بریدونو کې په پاکستان کې له میشته لشکرې طیبه ډلې سره مرسته کړې وای. دې ډلې وسلوالو دغه برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. دا انصاف پلټا وسادي اوریدونکي 19 پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوې دي. له مکسر وسې د خبرونې لومړنی ریپورت راخلو وغدا دی چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکینی رژیم یو شمیر غړي وای نوموړي د سولې په خبرو کې مهم رول درلود، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه منحرفه کړي. طالبانو دا تایید کړی چې ملا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې رپورټونه وایي چې د هغه مړینه غیر طبیعي ده. قسیم سلمل یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
که له یوې خوا له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوششونه جاري دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړي او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته ویل چې د ده معلومات له مخې ملا حسن رحماني تور شړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوال مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېز نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولای چې هغه دې د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدلم نور عوامل به لري.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېر ستونزمنی نه کړي. خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
بلخوا په خوست کې د سولې شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو په یو غونډه کې ویل چې د افغان حکومت په داخل کې ځینې ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي. دوی د جګړې پر خکېلو خواوو غږ کړی چې د هر ډول شرطونو پرته د پاول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره چمتو شي. نجیب الله لوخیل په اړه له خوسته رپورټ راکړي.
د خوست د سولې د شورا غړي قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو لمخامه خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلی. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنۍ شي او وسلوال سولې ته زړه خنه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئیس جمهور شته، هر څه شته، خو سوله تلیان نشته. په وطن کې ظلم وي، په وطن کې غصب وي، په وطن کې په بدشي جوړ نه وي، شمال جنوب وي، سولخه ولتر لایشي.
قومي مشر سخی جان سرحدي ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه همره ګټور نه تمامي کی څومره چې هغې ته هیلې وي. د دې جګړې لښکر غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کینی گذشت وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکې سره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به سوته تریو، ناس به موږ سولر شي، خو دا به ولر شي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي، دا به ولر شي چې موږ پکې سره پیوو.
د سیمینار د قربانو پاستازیتوب روان نورزی ویل چې
موږ د نړۍ د لرغونی جغرافیې د یوې برخې په توګه د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بلاخره له دې بدمرغه او فلکتبار حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې ترڅنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث، نظر او خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول:
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کینی. موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړیدو او منظم کېدو لپاره مالی ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګری سهولتونه رامنځته ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. یوسف خان صدران له کابل رپورټ لري.
افغان حکومت د 1994 کال د بیساري اوایدو د راټولېدو وروسته د روان 1995 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او باسهولته اوایدو د راټولېدو لپاره ټولو مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکوونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
موږ په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعرفه کې تغیرات راځي. شون تاجر او ګمرک سره لازم او ملزوم اجزاوي دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو او قوانینو کې چې تعدیلات راځي د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالي او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کې او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابرې وي. د مالی وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقې پلي کوي چې ورسره به د مالی اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزای په دې باور دی چې ادارې باید کمی شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لن او د ډیرو ادارو نه من خلاص شو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځه لاړ شي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه مونږ تفتیشي په کال کې. گمرک خپل دی، بیا د گمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یولس تفتیشان نور دی چې اصلا د دې وظیفه نه ده. یویش ادارې جواز ورکوي، یویش ادارې. تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس دی یویش ادارې ورکوي.
هغه وایي چې په ګمرکي او پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو، یو شمېر والیانو او بېلابېلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډېر کړی دی. له دې ټولو سره د مالیې وزارت هیله مند دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغییراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2690 اورېدلی شي.
آزادی او اوریدونکی په روانه خبرونه کې واورید.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم مسایل څېړلي دي، اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د حکومت دننه د اختلافاتو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې څلور اړخیزې غونډې د قطر دفتر له لارې سولې ته د طالبانو پر هڅولو ټینګار کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې ټول اړخونه په دې هڅه کوي چې د خپلو چینلونو له لارې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت ته وظیفه سپارل شوې چې د ملا محمد رسول ډلې طالبانو سره اړیکې ونیسي او پاکستان او نور هیوادونه به له نورو ډلو سره اړیکې نیسي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له سیاسي مافیا پرته سوله اوس د ټولو ضرورت دی. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا نوی مشر او نوی غړي ټاکل شوی. د ورځپاڼې په باور د شورا مشري ته پیر سید احمد ګیلانی او لومړی او دویم مرستیالي ته عبدالکریم خلیلی او فضل احمد مانوی ټاکل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې فاروق ورداګ د دغه شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د مقرریو پر سر اختلافاتو حکومت له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې راغلی چې د لوړ پوړو چارواکو په مقرریو کې اختلافات د دې لامل شوی چې پر حکومت د خلکو باور راکم شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید لویه جرګه راوغوښتل شي او د حکومت په اوسني جوړښت له سره بحث وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ملي وحدت اوسنی حکومت حقوقي ارزښت نه لري او یوازې له سیاسي لیدلوري ورته کتل شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناوړه او ناسم تبلیغات د څه لپاره. په سرمقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې د یو شمېر رسنیو او کسانو لخوا د حکومتي چارواکو د مخالفتونو په اړه بې اساسه او له واقعیت لرې راپورونه خپرېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او د کور دننه یې د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید ډاډه اوسي چې حکومت په ښه لوري روان دی او ورځ تر بلې خپلې ریښې پیاوړې کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فراه ولایت ته د برېښنا د لاین د غځولو د پروژې تدارکیاتي کار خلاص شوی او په راتلونکو ورځو کې به کار په عملي ډول پیل شي. د فراه ولایت د برېښنا مالي چارواکي وایي چې افغان ولسمشر دغه پروژه تایید کړې او د کار عملي چارې به یې یو معتبر شرکت ته سپارلې کېږي. نورحال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
فراه ولایت د برېښنا بک د لاین د غځولو 210 کیلوواټه پروژه تېر ورځ د افغان ولسمشر لخوا امضا شوې او د پلي کېدو لپاره یو معتبر شرکت ټاکل شوی دی. د فراه ولایت د برېښنا امیر عبدالناصر نظامی ازادي راډیو ته وویل د ډېره موده دغه پروژه د ولسمشر منظوري ته پاته وه چې له نیکه مرغه پرونې تدارکاتي پروسه پای ته ورسېده او ډېر ژر به یې عملي کار پیل شي. د دغې پروژې په لار کې به 140 کیلومتره د برق لین د ایران څخه فراه ولایت ته وغځول شي. د فراه د برېښنا امیر وایي دغه پروژه به کابو 2.5 کاله وخت ونیسي چې په بشپړ کېدو سره به یې ټوله فراه ته برزنه به برېښنا برابر شي.
دیروز خوشبختانه
از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد.
تیر روز دنه که من قدر پروژه در ولسمشهر خواهد تایید شوی که دیر جر به عملی کار پر فرا ولایت که پیل شد آمداشن در برد سبستیشن در پروژه کارم دیر جر شروع کیجی. در فرا ولایت و سیدون که دولت غوار شد در پروژه کار دی پر جدید توگه تحقیق پره تر سود تیر و پشن بیای کارون و نزنده ول شد او در فرا ولایت و سیدون که در برشنا خواندان شد دوی وای دولت باید پر جدید توگه در پروژه تحقیق پره او بیا در تیر زل پشن پر نیمال را پره نجده.
خلیل الله میو تن در فرا ولایت و سیدون که سما نظر در برق پاره باندې دا دی چې کچیر زموش ولایت برق راسي موږ کولای شو په بیلابیلو څنګ کې د برق استفاده وکړو او اقتصادي پرمختیا زموش په نصیب سي لکه د فابریکو کارخانو فعال کېدل او پراته سربیره پر دې چې موږ کورونا او چاپیریال روشانه کیږي.
زره ماینه برادر کان برق از ایران می خیلی فایده داره. دستگاه ها فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. زور کارا هست دستی وقت وقت که برق بیا گیدگی برق میشه جوان ها گیدگی رو کار میشه.
فهمیدار که دفراد برشنا امیر عبدالناصر نظامی وای چې مخ ایران دغه پروژه په وړاندې ځینې خندونه جوړ کړي و خو زغه حل شوی او ډیر ژر به دغه پروژه عملی کار د مرزي نقطې څخه پیل شي.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده.
مشکل ځینې سنځي په برشنا ریاست او ځینې سنځي هم د ایران هیوا جوړ کړي وی او ویل چې زمرد برق ورته لږ د خو زغه سنځي شي او ایران لور هم چمتو دي چې برق فراته ورکړي. همداشان کړه چې د پروژې تدارکاتي کارونه خلاص شي نو موږ ډیر اطمینان لرو چې دغه پروژه به عمل شي. ټاکل شوی وه چې د ایران څخه د برق د وردولو پروژه تیر کړ پلې چې دغه پروژه تر اوسه ځنډې تلې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه امریکایی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې د خونړۍ بریدونو په ترڅ کې په پاکستان کې له میشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وای. د دې ډلې وسلوالو له دغه برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. ډیوډ هډلی چې د امریکا په یو زندان کې د 15 کلو بند موده تیروي یو هندي څارنوال ته په څېړنو کې دغه راز د دې حملې په تړاو له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې پکې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI ښکېله وه. نور تفصیل د نوریاس نوري څخه اورو.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هند یو څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړې اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډلې له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هډلی په امریکا کې له یو نامعلوم ځایه د هند ځانګړي محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاری په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک ترا محاکمه کوي، اسناد او شواهد سپارلې دي. دغې محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل دا واضح ده د هډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکر طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف یې وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره یې د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره دوه کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی و او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ورنږدې کړی و. هغه په لومړي سر کې په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه کړې وه، خو وروسته د دې لپاره چې ځان د اعدام له سزا څخه بچ کړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په خپل جرم یې اعتراف وکړ. هیدلی د هند ځانګړې محکمې ته ویلي چې دی له لشکر طیبه ډلې سره په 2002 کال کې یوځای شوی او د پرمختللو وسلو د کارولو په ګډون ورته 2 کاله پوځي روزنه ورکړل شوې وه. هغه ویلي چې د لشکر طیبه د مؤسس حافظ محمد سعید او د زکیور رحمان لکوي لخوا چې د ممبئی د حملو اصلي طرح بلل کیږي ورته روزنه ورکړل شوې ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو خبرتیا مغوری د زموږ غلا ازادي رادیو ناوري لا نوریاس نوری سره پاتې کیږي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغیز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. کابل امنیه قمندانې وایي د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 16% راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په تیرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 کسان نیولي دي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن د خصوصي رسنیو د تاسیس او فعالیتونو د څرنګوالي رسمي جریده معرفي کړې. د کمیسیون رئیس خپلواک صافي نن وویل چې په دې جریده کې د خبریالانو حقوق او د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو ځانګړتیاوې ځای شوې دي. سعودي عربستان د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په چوکاټ کې سوریې ته د خاص مکني ځواک لاستولو سره موافقه وکړه. په امریکا کې یوې محکمې د داعش ډلې د یوه وژل شوي مشر پر مېرمنې تور لګولی چې د برمته شوې امریکایي کایلا مولر په وژنه کې مرسته کړې ده. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي چې اټکل کېږي چې په سوریه کې به په اوس وخت کې 10,000 د روسیې اتباع ژوند کوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بنده کړې چې دا څرګنده شي آیا د دې هېواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونه ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه سباون کاکړې دروري ورپسې له یاده مباسي چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبريږي.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي که په افغانستان کې یو قوي اقتصادي پالیسي عملی شي ګاونډیو هیوادونو ته به اړنه یو. د خونی د بهرنی پالیسي مسول ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په هر برخه کې اسانتیاوې برابر دي. که په ښه ډول ترې ګټه پورته شي نو په 5 کلونو کې به په ډیرو برخو کې پر خپل ځان بسیا یو. د شغلی حافظی په خبره ګاونډي هیوادونو زموږ د ضرورتو او بند لاس څخه ګټه پورته کوي او افغان سوداګرو ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي. په افغانستان کې د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د افغان سوداګرو لپاره نوي قوانین په پام کې نیولې دي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید نن په یو غونډه کې رسنیو ته وویل دوی په پام کې لري چې افغان سوداګرو ته دغه قوانین تشریح کړي چې له مخې به په طرز عملونو د ګمرکونو په تعرفو او داسې نور مواردو کې بدلون راشي.
شروع به د احد بیا د کب د میاشتې په 9 په کابل کې وي. د کابل او د کابل شاوخوا تاجرانو ته او مالیه ورکوونکو ته بیا به همداسې نور ولایتونو ته.
سعید زیاته کړه دوی به سوداګرو او مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي دا پروګرام د هود له 9 څخه په کابل کې پیل او وروسته به نور ولایتونو ته استازي واستوي. د نومړي په وینا د قانون په تطبیق سره به د افغان سوداګرو ستونزې حل شي. په شمال ختیځ زون کې شپږ زره کروندګرو ښځو ته لس ډوله د سبزیجاتو تخمونه ورکول کیږي. په یاد زون کې د مالدارۍ او باغدارۍ څنګ مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې تخمونو د ویشلو څخه د دوی هدف دا دی چې بیروزګار ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه تخمونه په تخار، کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې ویشل کیږي او دوی کوشش کوي چې نوموړی پروګرام نورو سیمو ته هم وغځوي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بلجیری او امریکایي ډالر 85 افغانۍ یو 15 اتیا پوله، یو یورو شپراوي افغانۍ یو 120 پوله، یو پاوند 89 افغانۍ یو 15 سلویش پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 864 سلویش افغانۍ. د خبرونو پای
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرې کوه ازر انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د ترینر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون نه کار کوونکو څخه د حیض ولایتي ترینر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو بیا وروسته انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو دلته د راشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ هغه ماشونه وو هغه سفریې مو ویلته ولسوالۍ کې مو نورو ولسوالیو ته سفرونه کړي وو هغه هم پاتې شو او دلته چې مو هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي راکړي. نو په نن او سبا مو خطا کوي بعض کسانو بیچارګان کې تهدید شو ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو له خپل اصلي ځای چې فرار شو دغه باوجود هم هغه پیسې نه دي راکړي او په نن او سبا مو خطا کوي هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي موږ راکړي.
تاسو تر اوسه پرې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پرې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله که دوی وایي چې موږ که دغه د یون ډی پي خارجانو موږ ته پیسې نه دي راکړي کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسیون بخښ هغه ته ورغلي یو دغسې نور د دولتي هغه ته ورغلي یو وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه ټول کسان کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی دا د او یا دلته کابل ته راغلي وو په راشمیرنه د راشمیرنې پروسه کې کار کړی ده د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې یې تر اوسه پورې نه دي ورکړې.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې یو سفریه پاته وه هغه د تقریبا 50,000 روپۍ او دلته مو سره 500 ورځې کار کړی ده او هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه او بیا وروسته له روژې نه ولو 50 ورځې که څو 250-350 ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي وو مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک او دغه تاسې دغه د حقو زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 50 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسکې تقریبا دغه هر څوره جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایي هم نه در اچوي.
مننه. انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه. خدای هم خوشحاله ده خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولسمشریز ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخر دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پرې ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده، اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ول کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډی پی امس له لارې ترسره کېږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو ان الیکټ ورکې دی، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري کوم سندونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخر ورکړي شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده، باسي کړي ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دی حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا واده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي شي؟
ها، دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دی شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي اما دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوتي ازریف
وی ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا ود انصاف پلټه کې د دېونې خبرونه شته. سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي. تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مخ سره اړي کوي سي او خپل سوند را سره شریک کړي. 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل معاشونو یا نور ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نور ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولي خبرونه پیلوم. په ګډه به وورو.
السلام علیکم، سلام د آزادی راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان احمد د هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ مایوب پاتش پته کې ول اسکان نو عمر او هغه اخیر خپل شمع د لاس ور کړی دا تر هو څه پرې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې د ځان سره ونی سبا او د ما یې د ما خپل سره اړو په هر ورګاله چې ورګم اول دا را ته وایي چې دا په کډما د هو وس بندې کې سره کې ته حکومت نه ورکو کېږي بیچاره معیوبه خلک چې دلته بیا لاس څو دې کوزینه سره بیا دولت معاش خلک پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي و دا د بل څه باورین خیر اله لره ما چې دا یو فارې کې یو لار شوونه دا مایمین چې پاتې دي خپل د عقل څخه آسانه لار شوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکی هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را ته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو مریدینو مرستې او روزانه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. هله لرم چې د ازما خال ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واورې زموږ دا ماشونه والا کړي. او بل مهمه خبره دا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغه ماشونه اخلي دا مېبین ور سره ټچ دی او کوم خلک چې دا مونږ بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لرم او دا پیغام راته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور مخ نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم غرور د غزنی ولایت مقوله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېري چې زه په خپله تعمیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستانه بل یمونږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدمز مور پسې را اخېستې یو پلار پسې را اخېستې یو هر چا پسې را اخېستې یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت وسې.
سلام علیکم جزاده راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام د
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي دي. په بړستن کښې نه چا وژلي نه 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 دي هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو
یو لار اختیار ولا وسه دی په خپل کار نظارت کی او کبل چاته والے کی نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لسه کار ته دی کړی دی هغه بیا هم دغه سیری نو هله کوم دا په خپل او په خپل دا کارتونه والا ځان ته راوړي او هغه ته رجستر کی نو مې ودی کی یو کارتونه ورکه ولې چې زما څخه واغله او چې څونه کارونه دې ځاپم کارتونه باندې ماښونه هغه سی او هغه په بازګشت زما دا پیشنهاد دی نو هله کوم چې بس دا پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورم ته ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
زه غطار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. څنګه زموږ د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز ورسوي.
ہلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینا کوشیدم کیما ریبا ظاهر خو استاد او صالح کارن دا غارنا چې بدر اکثر یو مایدن بازار سندو حچې یما موږ حقوق زابل ولایت کې نوې کار شوې دي نو په دا اکله زبر تعلیم محمد انور اخاتی او یا خو کار نو کار پرې کارس محمد رسول علي څخه موږ په دې اړه کومه ماتره کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست. استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي پیغامونه مخبره کړه. خو موږ ډیره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو. خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دا غوی خبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو سره شریک کړي دي.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام د عدالت تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی څخه زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل ځکی دي لکه تر دغه و با چې دا و چې د ټول خلک په لختار کې د شو باندې کې دی پرګرځولي د حکومت ځکی د شرایط خلک دی پرګرځولي یو ځما د بل ځما په دې ما باندې کې ټول ځکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
غرام دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان دا باندې کېږي. زه د غوړک د شکارې زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغاسه شنو مشتاوانو نه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره غات کومه کوسی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غوړ نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پات دي کور مو پات دي و د بل په کلی کې پراته د شوره زرازو د شپې زو زما سره د غات همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم کغان دي.
بلے السلام علیکم. ذات اولاد صدام د زابل ولایت اساسه پیغام پرې قدمه. ما د ټول افغانستان د لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته چپای تک شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو وری زما مودمان د باباجه څخه تاسو دادر کوم د غزما ام کورونه دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کارمان صاحب څخه چې نوې راغلي دي د غزما پیغام دی دغه دي از موږ خلاص خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازا کې موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختای موږ کورونه څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا وو دي خپل ځایو ته ځانونه جوړ کړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ولاړ شي. السلام
علیکم. بعد السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم.
سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حاوت ولسوال در تعالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا حالات زموږ په حالات نه دي خبر راځي چې زموږ حالات وګوري عسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دي بیا راس بیا عسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات ځان خبر کړي بیا دې موږ وطن ته چراسي په کلو کې ولېږې په سندخانو کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام
مننه وروره ستاسو غږ مو واورېدی د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته دروړم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولت ترې نه په عذاب ده. څو پیریم دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 50,000 40,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
پیغام دا دی دا بغوالا لا چې دې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شې نه صدر ته پی سی غواړي وای بوتیا واښ چاته نور کی تر ټیک دی دا تر دکان ما دې دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیا نه خې وای دا شې کرا کې پریردم کنه نه مو پریردو زه رښتوت خور دې باغوان سره د ترڅوک سره وینس د اسکار سره وینس د ازه تر اشرف کني پرې راټول دا غاز ما خوایش دي ما او دا درامان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غواړم نو تر کابل نه لسوالي معنا جن خو هیڅ سره ونی سره وخت نه نشي مې په کابل نه سره ته یې راغلار نو چې چې دا سوال لسکانه کې
السلام علیکم. ظفر مانلا دی پکتیکا دی ولایت دی ترگو دی ولسوالی زل اشرف غنی او ل ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي پیچای نستا نا کرج چورت کی واو و سلام.
یا ازادی رادیو ټول کار کوم کو تاسو السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې واځي نه د ازادی رادیو کې د خلکو مشکل د چارواکو ته وګو پر رسېږي او د دې معرفت مینه د افغانستان وزیر معرفت کې نه وادي کړی هغه خو تر سره نه کړل مګرم د مادمینو حقوق چې بس مستحق دي د ادوکاله زندول کیږي د دې سره معرفت نه لمنځي چې خلکو حقوق یې ځکه آزادې راډیو نه ټول معرفت اله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چکړي هغه خو ورنه کړ مګر ما هم حقوق د معلومینو تر په خو لاندې دی اله منده چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای ته امه.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده صفر وسوا وویشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نریوالش میره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com